د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې دا زما حق دی پروګرام خپرېږي چې کوربنه ملالۍ بشیر ده. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دروتی شي د څرګندونې بیګاش په افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي.
موږ نسو کولای له هغې ډلې سره د اعتماد فضا جوړ کړو چې امریکایان پر ناحق نیسي. تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو اوږد تاریخ لري او د افغانانو حقونه او اساسي اړتیاوې له پامه غورځوي. غواړو د امنیت شورا له غړو سره د دې ډله ییزې غوښتنې په برخه کې چې طالبان باید مسؤلانه چلند وکړي ګډ کار ته دوام ورکړو.
د امریکا استازي همداراز وویل متحد ایالات د داعش ډلې د خراسان څانګې له پلوه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په چاره کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. میرمن شي پر طالبانو هم غږ وکړ چې اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو د امنیت د ګواښلو لپاره د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شي. طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان د روغتیايي زده کړو په انسټیټیوټونو کې د ښځو پر تعلیم بندیز به ناوړه پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون له خپل سیال بدر بن حمد البوسعیدی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوه اړخیزو اړیکو نوی پړاو پیلوي. په بیان کې د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی متقی د یکشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ عمان ته ورسید. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو عمان له څو د ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د روان کال په وږي میاشت کې ویلي وو چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان سفارت بیا پرانیستل شوی دی او چارې د طالبانو د حکومت استازی سنبالوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارۍ چې 1200 میټریک ټن مواد پکې بار دي په تورخم او پېښور کې ایسارې پاتې دي. دبلیو ایف پی په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا پر وېبپاڼه خپور شوی ویلي د مرستې په داسې حال کې ایسارې پاتې دي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیره په لویدیځو او جنوبي سیمو کې د درنو بارانونو او سیلابونو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون د شاوخوا 150 کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره زیاتوي چې د دوی څېړنې روانې دي څو د هغو خلکو شمیر معلوم کړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د اسرائیلو پوځ وایي چې تیره شپه د سوریې په جنوب کې پر پوځي مرکزونو او هغو ځایونو بمبارۍ کړې دي چې وسلې او پوځي تجهیزات پکې ساتل کېدل. اسرائیلو د سوریې په قلمرو کې پر پوځي تاسیساتو د حملو په دوام همداراز هغه کشفي تجهیزات په نښه کړي دي چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشفي ارزونو لپاره کارول کېدل. تروسه د دې حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته. د سوریې کورنیو رسنیو پرون هم راپور ورکړ چې اسرائیلو د دې هیواد په جنوبي ولایت درعا کې سلګونه هوایي حملې کړې دي. اسرائیلو د بشار اسد د رژیم له پرزیدو وروسته په سوریه کې د پوځي تاسیساتو د لمنځه وړلو لپاره پرله پسې هوایي حملې کړې دي. او یو تازه راپور ښیي چې د نړۍ ډیری خلک ناولې هوا تنفس کوي او یوازې په سلو کې 19 ښارونه د هوا د ککړتیا د مخنیوي اړوندې تګلارې په پام کې نیسي. په سویس کې د دیرا د هوا د کیفیت د څار نړیوال مرکز په یوه څیړنه کې چې نن خپره شوه د نړۍ په 138 ښارونو کې د هوا د کیفیت د ارزونې له 40,000 سټیشنونو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ وایي د چاد، کانګو، بنګلادیش، پاکستان او هند هوا تر ټولو ډیره ناولې ده. د راپور له مخې په هغو نهو ښارونو کې چې د هوا کیفیت یې تر ټولو خراب دی شپږ یې په هند کې دي او په سر کې شمال ختیځ برنیهات ښار دی. څارونکي په دې باور دي چې د نړۍ د ښارونو د هوا د ککړتیا اصلي کچه ښایي تر دې ډیره خرابوي، ځکه په ډیری ښارونو کې د هوا د کیفیت د معلومولو سټیشنونه نشته.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه دازما حق دی تشرغلاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شذینه قاضیانو کار څومره اهمیت لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان کې یو بخوانی قاضي نذیره ساپی مبصر او د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خوګانی ملمنی دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره د 00420023 1111 00 پر دغه شمیره باندې تاسو موږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظرونه را سره شریکولای سئ، او موږ هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره وصل کړو. تر اوسه پورې فکر کوم چې زموږ میلمنی لا ته د سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو تر هغه وخت پورې زه غواړم چې یو کوچنی وقفه واخلو او بیا به بیرته له تاسو سره یم.
د انجنیر په شوانځي کې داول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، معلمانې، خالات، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زمون ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په داز محق ته خبرونه کې دغه برنامه جوړ کړی ده، او موږ به هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره وصل کړو. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګانی لمر سره وصل سوی ده د سټوډیو سره. اغلی خوګانی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستی د دې خبرونې لپاره. په لومړي سر کې تاسو په دې برخه کې موږ ته خبرې وکړي چې د افغانستان د قضایي سیستم لپاره د شذینه قاضیانو رول تاسو څنګه ارزوي؟ په دغه قاضیانو د شذینه قاضیانو د رول د اهمیت په اړه که تاسو موږ ته خبرې وکړي.
ډېره مننه زم خپلواس سره تاسو ته سلامونه ولیکي، او تاسو محترم ولیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم تر ټولو دمخه د ښځو نړیوالې ورځې، د پیوستنې نړیوالې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو خوسته بالخصوص د افغانستان مبارزو خوسته ورکوم. نو لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو د تاریخ په اوږدو کې یعنی دغه سیاسي تحولات سره بدلونونه سره لکه څنګه چې د افغانانو په ټولو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی، نو همدغسې د ښځو په ژوند او بالخصوص د ښځینه قاضیانو په ژوند باندې متاثره کړی دی. نو موږ یو خدا چې په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو دغه تاریخچه څه وه، چې د اول نه هم ښځو د قضا په برخه کې ډېر کم کار کولو. اولنی خزه قاضی یعنی زما معلومات په 1978 کې د جمیلې فاروق په نوم باندې یو څوک مقرر شوی و. بیا وروسته د هغېنه د داود خان په وخت کې ځینې ښځې مثلا لاړې د حقوق فاکولټي ته، شریعت ته فارغ شي، ډېرې کمې مقرر شي. بیا کله چې د ثور انقلاب وشو نو یو تعداد ښځې په قضا کې مقرر شي، او د هغېنه راوسته چې مجاهدین راغله بیا په کورو شي د ښځې قاضیانې، او کله چې بیا طالبان راغله خو بیا ټول ټولې ښځې په کورو شي. نو د 2001 نه تر 2023 پورې د ښځینه قاضیانو هم ډېر پرمختګ وکړ، او یو شمېر ډېرې قاضیانې ښځې په قضا کې مقرر شوې. خپله په عدلي سیستم کې دا ښځې تقریبا د 250 نه تر 300 پورې وي دوی مقرر شوي. نو د خزینه قاضیانو رول ډېر زیات مهم دی یوه ټولنه کې، خصوصاً د ښځو دپاره. کله چې خزینه قاضیان شتون ولري په قضا کې، نو ښځې ډېر په ډاډه زړه تللی شي هلته خپل قضایې حل ویلی شي. د مثال په ډول خزینه شاکیانې، هغه څوک چې شکایت کوي دوی شکایت لري، هغه څوک چې کیسونه لري دوزی قضا ته، او د دوی کیسونه مثلا د میراث په حق دي، کور کې د تاوتریخوالي په حق دي، یا د جنسي تیری په حق دي. نو دوی چې کله یو نارینه قاضي سره کښېني، په خلاص زړه د خپل زړه بیان یا مشکل ورته نشي ویلی، نو دوی مجبور دي چې یا خوله پټه کړي، یا هم د نارینه و لخوا تهدیدېږي په ځینو مواردو کې چې هغه نارینه دي، هغه نشي کولی د ښځو خبرو ته صحیح غوږ ونیسي یا دوی د خپل حق ورکړي. نو که چېرته یوه ښځینه قاضي وي، نو یوه ښځه په ډېر ډاډه زړه او ورځي ورسره کښېني، خپله ستونزه خپل مشکل ورته بدون دین شتري وشرمېږي، من حیث د یو امجنسي ورته کولی شي چې ورته ووایي چې دغه په دغه حصه کې زما مشکل دی، یا مثلا دلته د جنسي تیری موضوع وکور کې، یا ما سره خشونت کېږي، یا تاوتریخوالی را سره پور کېږي، یا د میراث حق څوک نه راکوي، یا مې لورونه حق نه راکوي، یا مخصر زما د اولادونو حق نه ورکوي. دا هغه مشکلات دي چې ښځې کولی شي ښځو ته وي، خو متاسفانه تر اخره پورې یعنی موږ نشو کولی چې په ستره محکمه کې، خصوصاً په شورای عالي کې موږ ښځې ولرو. ګرچې یوه ښځه په انصافي شکل راغله، مګر هغه ونشو کړی تر اخره پورې د پارلمان نه رایه واخلي. نو یو سلسله مشکلات د ښځینه قاضیانو لپاره خو هم او اوس هم دي، او خو هغه ټولنه کې چې ښځینه قاضیانې سرهموالانې نه وي یا مدافع وکیلان نه وي، سخته په دې ده چې موږ کله وی چې عدلي سیستم باید متوازن وي، په دې کې باید ټول خلک شرکت ولري. دا په دې معنا چې هم ښځې باید شرکت ولري هم نارینه، تر څو عدالت پلی کړي. او که چېرته یوازې نارینه وي، نو عدالت نه پلی کېږي، او کوم حقونه چې باید ښځې ورته لاسرسی پیدا کړي، هغې ته لاسرسی نشي پیدا کولی.
ش ډیر مننه غلی خوګیانی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه د تری ویلند د می ورسته به بیرته تاسو سره یو.
د زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، زموږ شغله ازادي راډیو اورې. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. د شذین قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی نذیره صافی مبصر هم له موږ سره وصل شوې ده. اغلی نذیره جانې، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو په افغانستان کې د قاضي په توګه کار کړی دی، د شذین قاضیانو د رول پر اهمیت باندې غواړم چې له تاسو څخه واورم. د افغانستان د قضایي سیستم لپاره شذینه قاضیانې څومره مهمې وي؟
زه لومړی تاسو او ستاسو خبرونه ایتمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او بخښنه غواړم چې لږ ځان شو ما په وسلی بلو کې تاسو سره. او لومړی غواړم چې نن د مارچ 10 نیټه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ خپل ټولو همکاران ته مبارکي وایم. افغانستان کې لکه چې د افغانستان میړنۍ ښځو په هر ډګر کې خپل مهم رول لوبولی دی، او دوی په هر ډګر کې کامیابی راغلي دي. نو همداسې ښځینه قاضیانې هم کله چې د افغانستان په یو قضایي سیستم کې دوی کار کوو او دوی ته زمینه مساعده وه د فعالیت، نو په دغه وخت کې دوی تر هر چا ډېر زحمت ایسته دوی مهم رول لوبوه، او واقعا د دوی شتون په قضایي سیستم کې اړین او باارزښته هم و، ځکه چې په یو ټولنه کې لکه څنګه چې ښځینه د ټولنې نیمایي برخه او په ځینو ټولنو کې شاید ډېرې برخه تشکیلوي، او د ټولنې په تشکیلولو کې د یوې مور پایست ډېر مهم رول لري. نو خدي د ټولنې په ستونزو باندې، د هغې په مشکلاتو باندې، هر اړخ باندې ډېر ښه پوهوي. نو کله چې ستونزې تر محکمې را رسیږي، دلته د ښځینه قاضیانو شتون د ښځو لپاره ډېر زیات اړین دی، او دی کولی شي چې د ښځو لپاره د یو عادلانه محاکمې په پروسیجر کې ښه رول ولوبوي او ګټورې تمامې شي، او د دې ستونزې په عمیق ډول باندې حس کړي او درک کړي او ورته سمه رسیږي وکړي. او همدارنګه د ښځینه قاضیانو شتون په قضایي سیستم کې د ټولنې د وګړو د اعتبار رامنځته کولو سبب کېږي، چې دوی کولی شي دوی په عدلي او قضایي سیستم باندې کولی شي چې اعتماد او اعتبار وکړي، په عدالت باندې باورمند شي. او ښځینه قاضیانو په افغانستان کې په تیرو دورو کې ډېر زیات مهم رول لوبولای دی، او د فساد سره په مبارزه کې دی فعال ونډه درلودله، او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې دی ډېر زیات زیار وایسته، هڅه یې وکړه، او په دغه تیرو شلو کلونو کې واقعا دی ارزښمند رول ولوبو، او خپل دندې په صادقانه توګه د قانون په پلي کولو کې او د عدالت په تامین کې ولوبو.
مننه اغلی صافی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیانی، ستاسو څخه مې پوښتنه ده، مخکې تاسو یادونه وکړه چې د ښځینه قاضیانو کار څومره مهم دی د یوې ټولنې لکه افغانستان غوندې ټولنې لپاره. په دې برخه کې که تاسو راته ووایاست چې د عدالت د تامین په برخه کې، او دا چې د طالبانو له راتګ وروسته د ښځینه قاضیانو کار څومره اغیزمن شوی دی، پر دې برخه باندې که تاسو موږ تویست، او دغه چې مخکې چې کله تاسو د ښځو سره کار کاوه، تاسو د دوی څخه اوریدل، د ښځینه قاضیانو کار څومره د نورو ښځو چې د لکه تاسو چې واوریدل، اغلی صافی هم یادونه وکړه چې د تاوتریخوالي سره مخامخ ښځې چې د دوی په برخه کې ښځینه قاضیانو ډیر کار کاوه، د دې تر څنګ شایي ښځینه څارنوالان یې هم یادې کړو چې د هغو کار هم دومره اهمیت درلود. ستاسو په نظر باندې په دې برخه کې که تاسو راته ووایئ، ستاسو خپل د سترګو لیدلې حال یا خپل نظر چې موږ غواړو ستاسو څخه واورو.
ډېره زیاته مننه. ښځینه بخش د عدلي سیستم کې کار کول یوازې په قضا کې نه وي، په قضا کې وي، ډېرې زموږ خویندې په څارنوالۍ کې وي، مدافع وکیلانې وي چې خلکو لپاره چې دوی نشي کولی وکیل ونیسي، د کومک سر کولو د کیسونو مختلف ډولو دپاره وقفي مشاورین وي، وقفي مشاوري ورکولې، حتی د قانون جوړونې کې کومک کولو، یعنی په هره برخه کې دوی فعال وي. او خو چې کله طالبان دویم ځل لپاره افغانستان ته راغله، او رضاب سکوتو کې یوازینه ده چې د افغانستان ټولو ښځې متاثره شي، تاوان یې کړی دی، او د خپل هغه حقوق نه محروم شي، همدارنګه قاضیان هم وظیفو ته تللی نه شي، په کورونه دي، او کومه ښځه چې اوس قضا ته ځي اول خو ډاډه د تللی نه شي. موږ تاسو په یو شمېر هغه دودیز شکل هم یعنی نه خوښوو چې ښځې لاړ شي قضا ته لاړ شي یا سرغالۍ ته لاړ شي، نو بیا هم که هغه څوک ډېر زیات مجبوریږي ځي، نو هلته دوی نشي کولی چې څنګه لکه چې کوم سړي سره برخورد کېږي، او څنګه محکم چې د سړي په حق فیصله کوي، هغه سې د ښځو په حق فیصله وکړي، ځکه که یو ښځه د مشکل د وجې غواړي چې مثلا خاوند یعنی د طلاق غوښتنه وکړي یا نور فشارونه یې په کور کې یا یو بل مشکل لري یا بله ستونزه ولري، نو خزاک فکر نه کوم هغه سه فیصله چې د سړی په وړاندې کېږي د ښځو په وړاندې وشي، دغه یوه جدي او غټه ستونزه ده. نو د ښځو قاضیانو رول په دې زیات مهم و د څارنوالانو، چې یو خو موږ تاسو پوهیږو چې ښځې د ښځو په درد خپېږي، ښځې کولی شي چې په دې پوه شي چې دا زما همجنس، زما خور یا زما مور څه ستونزه لري، او څنګه باید ورته دا فیصله وکړي چې تر څو دوی کولی شي عدالت صحیح شکل باندې لاسرسی پیدا کی چې کوم توپیر دی ښځې او د نارینه ترمنځ وشي په عدالت کې. دا کار یوازې هغه وخت تامینېږي چې هلته ښځې قاضیان اوسي یو، او دویم دا چې موږ پوهیږو چې ښځې پاکې دي، ښځې په قضا کې کار کوي، نو هېڅکله فکر نه کوم که د یو خور نه رشوت غوښتنه وکړي یا که مثلا وغواړه چې دا په سرواله کې کار کوي د خپلې خور نه د خپل یو همجنس نه رشوت غوښتنه وکړي چې ستا قاضي په هغه مثلا پیسې راوړه یا رشوت راوړه یا نورې غوښتنې دانه ولري. موږ لیدلي دي چې اکثر وخت چې ښځې مثلا ځینې کیسونه لري په دغې کې په محاکمو کې مخکې دي چې خپل مېړه سره خپل مشکل حل کې قاضي ورته ګډوبو کېښي، بیا ورته وایي چې راشه ما سره نکاح وکړه، دنه به دې خلاص ما وکړه. داسې په لسګونو قاضي ملګري دي چې ښځه ښایسته وي، ځوانه وي، نو اول سره غواړ یا قاضي ورته پیشنهاد کوي مخکې دی چې قاضي خلاص شي. یعنی که دا هغلته ښځه اوسي دا مشکل حتماً دی نه لري. یو خدا چې دا مجبوراً د دې ته چلته باید رشوت ورکړي، دا مجبوراً ده چلته دی نه نور غوښتنې وشي، دا د تاثیر لاندې راشي یا دا د فشار لاندې راشي، او دا د خپل هغه کوم غوښتنې نه چې دی حق دی یا کومې ستونزې نه چې دی ورسره مخ ته هغه پرېږدي او په کور کېني او لاړه نه شي وېرېږي. نو په دې خاطر باندې د ښځو موجودیت په قضا کې، په سرموالۍ کې، حتی پولیسو کې، په عدلي سیستم کې ډېر زیات مهم دی. خصوصاً د افغانستان د ښځو لپاره موږ تاسو پوهیږو چې زموږ ستاسو خوندې ډېر زیات مشکلات لري، او دغه سیستم اوس خو بالکل د ښځو لپاره له منځه تللی دی. په افغانستان کې نشته، نه ښځې په قضا کې شته، نه په سرموالۍ کې شته. په همدې رقم که ښځې ځینو چې ډېرې کمې په کمه فیصدې کې دومره جمع کوي، یو مراد ته یا یو مفتي ته یو چاته ځي په قضا کې، نو هغو هغه شي اکثر فیصله کوي چې هغه د نارینه په ګټه وي. نو دغه غټه ستونزه ده.
بله، مننه ډیره اغلی خوګیانی. اغلی صافی ستاسو څخه به بل پښتنه وکم، کله چې لکه تاسو واوریدل اغلی خوګیانی هم ورته اشاره وکړه، ورسته له هغه چې طالبان وخت ورسیدل په افغانستان کې شاوخوا ټولو قاضیانو او څارلمالانو شذینه دوی خپل دندې له لاسه ورکړي. کله چې تاسو له دندې استل کېدلست، دوی تاسو ته څه دلایل وویل چې ولې باید تاسو خپل دندې ته نور ورنسی؟ او آیا تاسو کومه ټولنه لري اوس د مدافع وکیلانو یا د ښځینه قاضیانو چې ستاسو هغه ستونزې یا کومې غوښتنې چې تاسو لري هغه تر مسؤلانو پورې ورسوي؟
کله چې طالبان واکمنۍ ته ورسېدل په 2020 کال کې، نو په اوله هفته کې په یو مکتوب باندې په مجموع کې ټول قاضیان په افغانستان کې نارینه او ښځینه قاضیان دی د دندې څخه ګوښه کړل، پرته له دې چې کوم دلیل ولري، پرته له دې چې سند وکړي پر کوم شرعي یا هم په کوم تعزیري قانون باندې، په کوم پرته له کوم دلیل. دی اولین کار چې وکړ په مجموع کې ټول قاضیان د دندې څخه ګوښه کړل، او د قاضیان لپاره ډېر زیات ګواښونه هم کېدل. قاضیان دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي، خپل ځایونه بدل کړي او د دوی د نظر څخه لرې واوسي. بلاخره د دغې ګواښونو له کبله ډېری تعداد قاضیان ښځینه او نارینه دې ته اړ شول چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد بهر کډوالۍ ژوند ته غاړه کېږدي، او ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. خو دغې ناخوالې او بدبختۍ ته دی د طالبان د لاسه اړ شول. او دا چې موږ ټولنه لرو، بله، خوشبختانه موږ یو عمومي ټولنه د افغانستان د قضاتو لرو چې په هغې کې ښځینه او نارینه قاضیان شامل دي او غړیتوب لري. او مخکې له دې موږ د ښځینه قاضیانو لپاره په افغانستان کې یوه ټولنه درلوده چې دغه ټولنه مو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم لري. د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنه لري، او د دغې نړیوالې ټولنې یا سازمان په مرسته افغانو خزینه قاضیان و شو کولای چې په خوندی توګه د هیواد څخه بهر لاړ شي او ځینی اوس هم په دننه هیواد کې د دغه ټولنې په مرسته حمایت کیږي او کومې چې د هیواد څخه بهر دي د دې ټولنې تر نظر لاندې او د دې د حمایت لاندې اوس هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په خاصه توګه د ښځینه قاضیان لپاره. نو زموږ هڅې روانې دي او که څه هم موږ د هیواد بهر یو خو بیا هم تل د خپلو هیوادوالو خپلو خویندو او په خاصه توګه د ښځینه قاضیانو په فکر کې یو د دې لپاره زموږ هلې ځلې روانې دي.
ښه اغلی ساپی، یوه بل پوښتنه به هم ستاسو څخه وکړم چې تاسې یادونه وکړه چې ګڼ ښځینه قاضیان اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، دوی ستاسو سره خپل حالات شریکوي، د دوی ژوند هلته څنګه دی؟
متاسفانه چې زموږ ښځینه قاضیانی همکاران په افغانستان کې اوس هم یو ګڼ شمیر له خپل کورنۍ سره هلته شتون لري، ولی په ډېر بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې دی، د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، لکه اوس هم دوی ته امنیتي ستونزې امنیتي ګواښونه کېږي او د که چیرې دوی هغه خپل اصلي هویت سره یو ادارې ته مراجعه وکړي دوی سره په ډېر زیات انتظار لري بد چلند وشي او همدارنګه دوی د دندو څخه ګوښه شوي دي، د کار زمینه ورته نشته، اقتصادي ستونزې لري، د ښځو لپاره خو په هیڅ برخه کې د کار زمینه مساعده نه ده. او بیا دغه قاضیان چې خلک پیژني په ټولنه کې او دوی د خپل د هویت د نه افشا کېدو په خاطر هم چون امنیتي ګواښونه ورته کېږي د طالبان د خونه، نو دوی ډاره هم نشي وتلی چې کار وکړي، له یوې خوا کار زمینه ورته مساعده ده او له بلې خوا د ستونزو سره هم مخامخ دي او په بد اقتصادي وضعیت کې دی ژوند کوي او د ماشومان د زده کړو څخه پاتې دي، دوی خپله د کار نشي کولی او د سخت روحي او رواني فشار لاندې فعلاً په افغانستان کې دی ژوند کوي. د یو تیرات سره چې موږ کله اړیکې نیسو واقعا زغمل سخت دی چې د دې خبرې واورې، د دې د زړه درد چې کله بیانوي، تر چې کله د همکارانو سره په تماس کېږم نو تر څو ورځو پورې زما خپل روحي حالت خراب وي، ځکه چې ډېر زیات دردمند دی د دې د قصې چې ترې اوري.
ښه اغلی ساپی، که تاسو ته دغه معلومات وي چې په افغانستان کې څومره د ښځینه قاضیانو شمیر څو وو او اوس مهال څومره کسان هلته پاتې دي، که په دغه اړه باندې تاسو سره معلومات وي چې زموږ د اورېدونکو سره شریک کړئ.
په تېر نظام کې خو د ښځینه قاضیانو شمیر خوشبختانه په افغانستان کې نسبت نړۍ هر هیواد ته ډېر وو، په خصوص زموږ همسایه هیوادونو کې اصلا ښځینه قاضیانو شتون نه درلوده، ولی په افغانستان کې ښځینه قاضیانو هم فعاله ونډه درلودله په قضایي سیستم کې او همې تعداد ډېر وو. تقریبا 2020 تنه ښځینه قاضیان مونږ درلودلې او د ښځینه قاضیان لپاره یو منظمه ټولنه درلودله او دوی په مختلفو محاکمو کې مختلفو برخو کې فعالیت کوي.
ښه ډېره مننه اغلی صافی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیانی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، لکه تاسو ته چې معلومه ده کله چې طالبانو واک ترلاسه کړ هغه مهال زندانونه مات شول او ګڼ شمیر کسان چې بندیان و په زندانونو کې د بیلابیلو جرمونو په خاطر باندې هغوی هم را ووتل، او تاسو ته هم معلومه ده چې دا ډول قضیه چې په هغوی کې د جرمی قضیه هم وي، د ښځو سره د تاوتریخوالي قضیه هم وي او بیلابیل نور د تروریزم سره تړلې قضیه چې په دغه کې ښځینه قاضیانو هم ځینی حل کړي وي، ستاسو په نظر دغه وروسته له هغه چې زندانونه مات شول د ښځینه قاضیانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کړ؟
ډیره زیاته مننه څومره چې زه معلومات لرم او په جریان کې په تماس کې وو. یو د محاکمونه چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې محکمه وه، او په دې کې هم یوه قاضي صاحب چې اوس پیره نوم زما د یاده وتلی دی، ډېره فعاله وه، حکومت د محکمې په راس کې وه. یعنی ډېر دغس قضایاوې دې فیصله کړې وې چې یو کس مثلا قاچاقبر په 10 کاله او په 6 کاله او 15 کاله حبس باندې محکومېږي، او یا د هغې تر څنګ ځینې اختصاصي محکمو کې شتمکه خویندو کار کولو، لکه مثلا ماشومانو په محاکمو کې یا د تاوتریخوالې په وړاندې باندې مبارزې دپاره په دغس محاکمو کې ښځې مقرر شوې وي او ښځینه قاضیانې دو کار کولو. نو حتماً دو ځینې کیسونه فیصله کړي دي یا په فیصلې صادرې کړي دي، او هغه مړ شوي دي، او هغه مجرمین یا قاتلین یا ناقضین دغسې مسایلو زندان ته لاړ دي، بندیان شول. متاسفانه کله چې طالبان راخلاصېده دو پیسې واخیستې، او اکثرا قاچاقبران یې د طالب په نوم باندې د ځان سره د زندانه راویست، یا کسان چې قتلونه یې کړي وو یا نور داسې مهم جرایم یې درلودل دوی د ځان سره راویست. اوس زموږ ښځینه قاضیانې د څو مشکلاتو سره په افغانستان کې مخ دي. یو خو دا چې دا ښځې د اقتصاد له پلوه بالکل وضعیت خرابه دی، ځکه که معاش ډالر او د هغې معاش نه دو یعنی خپل ژوند مخته وړلو، او د هغې نه خلاص دي، کار نه لري، هېڅ د کار زمینه ورته نشته، ټول خصوصه نشته، خو بالخصوص قاضیان ته خو بالکل نشته. دا یو مشکل. او بله ستونزه دا ده چې د ملایانو اصلا قاضیان نه خوښېږي، هغوی نه غواړي چې مثلا خصوصا دا نیمچه ملایان چې هغه پوهې ډېرې زیاته نه وي، هغوی نه غواړي چې ښځې قاضیان اوسي او د قضا په برخه کې ښځې کار کوي، خصوصا په هغه کلیدي پوښتنو کې چې د تصابې نیسي هلته یې نه غواړي. او دریم دا چې هغه قاتلین چې دوی مجرمینو او په زندانونو کې وو، یا هغه قاچاقبران چې دوی په زندانونو کې دوی راخلاص شوي دي، او ښځو دو په وړاندې ځینې فیصلې کړي دي او هغه یې صادر کړي دي، نو هغو هم د دې په لټه کې دي چې څنګه باید دا ښځې مثلا پیدا کړي. د مثال د بېلګې په ډول یو کورنۍ کې یو ښځه او مېړه مثلا یا سره مشکل لرلو، یو اختلاف یو منځ کې ژور اختلاف وو، چې یعنی دا د دې امکانات نه شي دوی سره جوړ شي، نو دوی بېل کړي دي یا بېل شوي دي سره. هغه سړي د سره نه هېڅکله دا د ناموس مسله په افغانستان کې ډېره زیاته مهمه ده، هېڅکله شرکال وروسته د سره نه وځي. او په دې لټه کې چې زه به څنګه مثلا دا قاضي یا دغه سره غواړه چې دا قاضي مخته وړه دا پیدا کړم، خپل غچ ته نه واخلم په دې خاطر چې یا زما نه ښځه بېله کړې ده، یا دا کړي یا هغه کړي دي، یا ماشوم رانه اغستی دی، یا د ماشوم سرپرستي رانه اغستی ده. ټول هغه قضایې دي چې نن زموږ قاضیانې د قدیمو سلاش په شکل د دغې نه ځورېږي. د یو خوانه دوی معاش لري، کار لري، بل خوانه ما ورته ویلي چې مله خپله اختلاف لري د ښځینه قاضیان سره، او درېیم دا چې هغه د قاتل نه هغه کسانه چې دوی ګواښونه کوي دوی تهدیدوي، نو دغه تهدیدونو سره هم دوی مخ دي. یعنی په خوندې چې مونږ په افغانستان کې پاتې دي، اته نارینه دغه ستونزو سره مخ دي، نو تمن چې یو شل کاله اته د یو چا په وړاندې داسې فیصلې کوي چې هغه مابس ته ځي، هغه ادامېږي، نورو دغسې فیصلې دوی په هغه کېږي، او بېرته دوی راځي واک ته راځي، او ته به د دوی د ګیرې لاندې ژوند کوي، نو واقعا سخته ده.
مننه اغلی خوګانی، زبا بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن موږ د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ سره ځینو اوریدونکو زنګ هم راوړ علي دي، د دوی نظرونه به هم په خبرونه کې شامل کړو. یو اوریدونکو را سره دی، هغه را اخلم. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجانی خا او استاد میلمنو او ټول او دونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. زه توخیم د زابل ولایت.
وعلیکم السلام. توخی صاحب ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. د ښځینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې غواړی چې تاسو یو څه ووایاست چې څومره مهمه ده چې د قضا په سیستم کې ښځې هم کار وکړي، او د هغو خلکو چې نسی کولای د نارینه وو سره راکړه ورکړه یا معلومات ورسره شریکي یا د هغو سره کار وکړي چې ښځې هم په دغه سیستم کې شامل وي، ستاسو په نظر څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه ده. د ښځو اهمیت نه یوازې داسې په قضا کې بلکې په پولیسو کې، په څارنوالۍ کې، حتی په تلاشۍ او په ځایو کې، په دې ټولو کې مهم ده. نو قضا خو یو مهم سپېڅلی شعبه ده. نو البته په دې کې به خامخا داسې زنانه ایسي، هغه نو په دې کې سطر هم راځي او دود و دستور عنانه هم پکښې محفوظ وي. نو د ښځو قضا مهمه ده، خو افغانستان انقلاب و داسې سره دربدره کړی، داسې قضاوي هم سره مشکلې شوې. د ښځو قضایي خو اوس بیخي مطلق په مشکل کې دی، سې بیخي بزامي هم نه. نو دا یو مهم شی و. نو خدای دې وکړي زموږ وطن دا روغ شي او زموږ ښځې بیا د قضا محفل ته راځي دي شي او قضا وکړي. او زما د محترمې میلمنې څخه دا پوښتنه ده چې آیا تاسو د قضایي درسونه ویل؟ هم په خارج کې دا تحصیل کړی وو، په داخل کې هم کړی وو. تاسو څو کاله درس ووایو؟ او تاسو یوازې د زنانه وو قضیې ودسې مطرح کولې، خلاصولې وو، حل کولې؟ نو تا یوازې په هغو کې محکمه کې هم کار کوو، کوم نارینه وو سره هم وو؟ او تاسو دارو الافتاء هم ویلی ده، کوم نه ده ویلی؟ او که تاسو جلا مفتي درلودی نو دا زما پوښتنې ویلې محترم قاضي صاحب.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب چې تاسو پوښتنې هم وکړې او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، اول به د هغوی نظر راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیره مننه، سلامت اوسی. فکر کوم چې تاسو اتل صاحب یاست، هلمند ولایت څخه زموږ اوریدونکو کې سم نه وایم.
بالکل خورجان، ډیر خوشاله سم چې تاسو لډیر مودې مستاجه غواړئ د خورکی. دا ډیر مودې نه معلومېدل. خدای پاک دې وکړي ملالی بشیر خو چې روژې مبارک میاشت شه په خیر.
ډیره مننه اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو روژې هم ش او په خوشحالي باندې روانه وي په صحت کې. اتل صاحب، دغه د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر دی؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو اهمیت تاسو په نظر باندې څومره دی؟ آیا ښځینه قاضیانې باید خپل کار ته دوام ورکړي؟ د افغانستان د لپاره څومره مهم دی د دوی کار؟
مرالی بشیر خور، بالکل ډیر ښه موضوع ټاکلې ده. خدای مو خوشاله کوي. سلام میلمنو ته وایم. لکه چې تاسو اشاره وکړه مرالی بشیر خور، واقعا ښځینه قاضیان خوم خورجان شې دي، خو دا قضاوت چې دغه سیستم چې دی خورجان دلته چې موږ ورته ګورو، زه فکر نه کوم چې ما خوندې دی هغه مثال د خبرې سره ورسی، ځکه دا قضا چې د مرالی بشیر خور دا ډیر دغه پرېزګاری غواړي، تقواداری غواړي. زما سره تمه ویل چې زما خوندې دی دغه مثال خبرې تکوا او دغه ولري چې دا قضاوت غته دي آمادګي ونیسي. په یو دغه کې دا چې دی ملالی بشیر خور مهم دی، په دې ګوره یو شزه ده، یو قاضي ته نارینه قاضي ته داخله عالمي سوالي، اوس که دغه قاضي تر څنګه لاندې مثال یو بل شزینه قاضي هغه خپل مشکلات یو خور ته ویالي سي، شزه شزه ته ویالي سي، نارینه ته خورجان نه سوالي. دغه لپاره ډیر مهم دی او اړتیا ده باید حکومت دغه زمينه برابر کړي. او دا چې یو شزه قاضي ملالی بشیر خور ما ځله تنل ویږي فکر ته دا نه راځي چې هغه د مثال قضاوت وکړي، ځکه قضاوت ډیر سخت دغه لري خورجاني.
ش اتل صاحب، د قضاوت په خاطر باندې تاسو څه دلیل دی چې یعنی ولې به شزه ونه کړای شي؟ که په دغه برخه کې یو څه راته خپل نظر وایي بیا بنو میلمنو ته ورسو.
ورجانی داسې دی چې دلته موږ دغه نارینه قاضیان وینو، د ازمر په ولسوالۍ په دغه ولایتو کې چې موږ ورغلي، د نارینه قاضیان دي ته په خدای باور وکړه چې یو مسله وروړي، پسې سرګردانه چې دا وستره کم کې ډېر ډېر کتابونه پسې ګوري، ډېره مطالعه پسې کوي، کوشش کوي چې د چا حق په بل یو ونخوري. د ښځو دغه چې دی خورجان رول په دغه ځوان کمزورې دي، که داسې دیني زده کړې خور کړي، مثال د خبرې ډېرې زده کړې کړي، مثال هغه زمینه ورته برابره شوي، څه معلومات حاصل شوي، ورته هغه خور بیا تر یو حده اندازې وکړي. نو داسې زموږ خوندې ستا خورجانې ګوره، اوس مثال د خبرې زموږ یو خور ده، ډاکټري کوي چې خورجانې د پولیس سره جوړېدای شي، لیکن قضاوت په دغه نشي کوي خورجانې، چې دا بېخي ډېر مسؤلیتونه دي. زما خوندې چې دي عاجز دي، زما په فکر او ګمان دا به سرته نه ورسي.
شه ډیر مننه اتل سپ تاس د نظر څخه او دا چې تاس مرتزنګ راو هي تاس د وخت څخه ډیر مننه اوریدونکو تاس زمږه له ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونې خبرونه د زما حق دی روانه ده اغلی خو ګانی تاس څخه به ورسته پښتنه وکم اول به صافي سپ تاس تراسم دغه تو حساب چې کوم پښتنه وکړه تاس څخه دوی ول چې تاس یې آی خپل زده کړی په افغانستان کې کړی دی که په بهر کې او دغه د زده کړو تاس چې کوم څه کړی دی دغه اساس پر څه باندې وو فکر کوم چې همدغه څه ویل مهرباني وکړئ
بالکل ما دغه ورور پښتنه یاداش کړه ځان سره اول خو زه دا غواړم چې خپل هیوادوالو ته په خصوص خپل خویندو ته وایم چې هیڅکله دوی نا امید نشي دغه کومه تیاره دوره چې نن په افغانستان کې خبره ده دغه به حتما یوه ورځ له منځه ځي او زموږ خویندې به بیا هم په خپلو پښو درېږي او دوی به په هره برخه کې کار کوي زه خپل تجربې ته استه وایم زه د افغانستان یوه هغه میرمن یم چې زه د طالبانو د واکمنی دوه ځله قربانی یم دا ځکه چې په لومړي ځل کله چې طالبان راغلل په هغه وخت کې زه باید مکتب ته تللی وای زه ماشوم وم تقریبا شپږ ویشت کاله مخکې له ننه نو ما اونو شو کولای چې زه مکتب ته لاړه شم خو ما هغه څه چې باید په مکتب کې لوسته وای هغه ما په دغه پنځه کلونو کې په کور کې خپل مور سره خپل پلار سره ولوستل وروسته دې چې د طالبانو واکمنی پای ته ورسېده نو تاسو ما غږ لري؟
بله موږ تاسو آواز اورو مهرباني
نو کله چې د طالبانو واکمنی پای ته ورسېده ما او مکتبونه دروازې د افغانون جنو پر مخ باندې خلاص شوې زه او زما همزولي نور انجونی ټول مکتب ته لاړو او موږ مکتب خپل هیواد کې ولوسته ما تر دولسمه پورې دوم سنف مکتب شروع کړ او تر دولسم سنف پورې مې مکتب ووی په کابل کې او وروسته لاغه د کابل پوهنتون شریعت او پانزی ته کامیاب شوم د کانکور امتحان د تر سره کول وروسته او کله چې د کابل پوهنتون د شریعت پانزی څخه فارغ شوم بیا نو په افغانستان کې موږ د په مجموع کې ټول قضات لپاره د خزینه او نارینه لپاره یو ستاج لرو دوه کلن ستاج چې هغه هم د اساسي قانون پر بنسټ او د کوم خاص مقرره چې د قضات لپاره د هغې پر بنسټ باندې تاسیس شوې ده او دوه کاله قضایی ستاج می ولوسته او د قضا په رشته که می تخصص واخسته و روست لغی می رسمن د ولسمشر دکتر محمد اشرف غنی پا فرمان بندی د قاضی په توګه پا لومړی ځل پا فامیلی یا کورنه محکمه که دندی تشروع کرده او بیا هم دستی پا بیلا بیلو محاکم که می دنده تر سره کرده پا سر محکمه که پا تجارتی محکمه که تقریبا سو کلونه می با بیلا بیلو محاکمه که ده قاضی په حیث تر هغه ورځ چې طالبان راتلل دنده تر سره کړه د دغه ورور پوښتنه دا وه چې تاسو په بهر کې تحصیل کړی یا په دننه ما ټول تحصیلات حتی تر ماستری کچې پورې په دننه هیواد کې په خپل هیواد کې په خپل ژبه په مورنۍ ژبه باندې تحصیل کړی دی او دغه امکانات زموږ لپاره خوشبختانه وو ما او زما نور ټول همکارانو او د ورور پوښتنه کړې وه چې په کومو محاکمو کې ښځینه قاضیانو کار کوو ښځینه قاضیانو په بیلابیلو محاکمو کې کار کوو او په ډېر درانه او سخت مسؤلیتونه ورسپارل کېدل لکه فامیلی محکمه چې تر ټولو ډېره جنجالي او سخت پروسیجر لري او کار هم ډېر و او انداسې مدني محاکمو کې تجارتي محاکمو کې په جزایی محاکمو کې او خاص محاکمو کې لکه جرایم سنگین په نامه باندې یو محکمه و هغې کې ښځینه قاضیانو کار کوو او د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم ښځینه قاضیانو کار کوو او دې هم یو خاص محکمه درلودله چې دلته هم زموږ همکارانو دنده ترسره کوله. او دی دریمه پوښتنه د دې ورور دا وه چې آیا موږ د دارالافتا کې هم کار کوو یا زموږ لپاره ځای و که نه؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې په تشکیلاتو کې په دارالافتا کې د ښځینهو لپاره کوم ځای په نظر کې نه و نیول شوی. هلته زموږ ورونو کار کوو، نارینه قاضیان و مفتیان و ځای نه و د دوی لپاره. ولې زه په ډاډ او په جرأت او په افتخار سره دا وایم چې ښځینه قاضیانو دغه وړتیا درلودله چې په هغه برخه کې هم کار وکړي، د افتاح په برخه کې او دارالافتاح کې، او دی د پوره علم، تجربې او پوهې څخه هم په فقه او شریعت کې او هم په د افغانستان په نافذه قوانینو کې په کاملا توګه دی ظرفیت درلوده او دغه وړتیا یې درلودله او عملا دی ثابته کړې هم و. او هغه کار چې ښځینه قاضیانو کوو شاید دا زموږ ورونه هم زموږ سره ومني، زموږ نارینه همکاران هم دا ومني چې د نارینه قاضیانو نه د دې کار هیڅ په ښوالي کې په کیفیت کې کم نه و.
ډېره مننه آغلې ساپۍ. بله، ستاسو خبرې خلاصې سوي دي.
ملالی جان، زمنګ بل رور هم پښتنه درلوده چې د پښتنې یو قسمت خو زمنګ د دیبل رور پښتنو سره شباهت درلوده. فکر کوم خپل ځواب یې اخیستی وي. خو د پښتنې یو قسمت یې دا و چې ویلې چې ښځینه نشي کولای د قضا د درون مسؤلیت له عهدې څخه ووځي او د دې لپاره دا ډېر سخت کار دی. زه من هیڅ د یوې مور غواړم دا ووایم چې ښځې کله چې کولای شي چې د مور د مسؤلیتونو د عهدې څخه په موافقانه ډول ووځي او یو ټولنه رامنځته کړي او دغه نارینه قاضیان هم شکل ټولنې ته تقدیم کړي، دا هم یوې ښځې ټولنې ته ورسپارل دي، نو مطمئنا چې ښځینه کولی شي چې د قضا د مسؤلیت ډکه دنده هم په ښه توګه ترسره ورسوي. خو فکر کوم چې دا ورور زموږ اکثریت نارینه زمان پا طولنه که دغه زنی مذهبی یا فقهی نظریاتو نه متاثره دی چه ده فقهی پخوانی علماو ترمینز پا دغه مورد که لکسه توپیر و او دی اختلاف نظر درلوده چه خزینه نشی که اولای چه ده قاضی پا توگه دنده ترسره کی او قضا یو آم مقام ده یو ده خزی مسئولیتونه ده مور پا توگه یا هم ده خزی مسئولیتونه پا کورانه که دیر ده یو ده نشی که اولای چه ده مسئولیت ده ده سخه ووزی او یا هم پا زنی مواردو که ممکن ده خزی پوها و تجربه شاید ده نارینه و ترهده نو ووزی. نو بیا زمانگا هیواد کې چون موږ ټول د امام ابو حنیفه د مذهب پیروان یو، د حنفي مذهب په دې مورد کې د ښځو لپاره جواز ورکوي په خاص مواردو کې، البته په کوم مواردو کې چې ښځې تجربه لري لکه کورنۍ موضوعات، مدني او ځینې موارد چې ښځې هلته ګټورې تمامیدای شي دی جواز ورکوي ورته. خو معاصر علما په دې نظر دي چې پخوانی فقهی نظریات متاثر بود پخوانی طولنه نه، پا هغه شرایطو که پا هغه طولنه که چه تو سوکال مخی و ممکن در نظری محل در تطبیق درلوده، ولی فعلا پا ننانی نره که خزی در نارینه و سره در هر لحاظ دی زان برابر کرده او دی د پوهې د لحاظه، د تجربې له لحاظه، د فکر او د ظرفیت لحاظه دی د نارینه و سره سم برابر دی او دی کولای شي چې دغه درون مسؤلیت له عهدې څخه ووځي. نو په همدې دلیل دی چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ښځې د قاضي په توګه دنده ترسره کوي او ډیره موافقانه یې هم ترسره کوي او د عادلانه محاکمې لپاره ګټورې هم تمامېږي.
بلې ډېره مننه اغلې صافۍ، زه به بیرته تاسو ته راسمه. زموږ سره یو بل اورېدونکی هم سته، د دوی خبره به راواخلو، بیا به بیرته میلمنو ته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. علي جان زما سلامونه احترامات قبول کړم. سلام ورېدم د کندهار څخه. یو سلام چې تاسو سره وړاندې کوم د زابل کې او دا غرابه سستاس موضوع تا سجی خوندی بزام کزاوات دیتا دیر گران تمام سخوری که دا خدا دا پیکی پی کتابو باید یا گایی ولری تا قرآن باندی باید مکمل قرآن شریفانی دیا گایی ولری دا دوا پا حدیث باندی باید یا گایی ولری دا فقط درانه مسائل دی دا بدی سنگ دا کزاوات بکی.
بلې ډېره مننه ولید صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. ستاسو پوښتنه مې واخیسته. غلی خوګیاڼۍ، اول خو د اتل صاحب د پوښتنې په اړه باندې غواړم ستاسو نظر واورم. دوی په خپلو خبرو کې د تقوا لفظ وکاروي، شایي دی یا خو مطلب یې بل څه و، د تقوا لفظ یې دوه وارې وکاروي، خو ما بیا بیرته د تفصیل په خاطر چې دی خپله هغه پوښتنه تشریح کړي او دلیل ووایي چې ولې دی دغسې فکر کوي، بیا هم هماغه پوښتنه یې په بل ډول باندې وکړه. د ده په نظر باندې ښځې شایي لږ تقوا ولري یا یې ونه لري په دې خاطر باندې. او بل ده وویل چې چون چې دا کار چې دی د قضا کار دا ډېر دروند دی، نور کتابونه باید ورپسې وکتل سي. د ولید صاحب په پوښتنه کې همدغه خبره را څرګنده سوه چې دی هم په دې نظر دی چې ښایي ښځې حدیث زده نه کړای سي یا قرآن زده نه کړای سي، نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر باندې چې کېدای سي د قضا په برخه کې ښځې کار نسي کولی. زه غواړم چې ستاسې پام ودې خبرې ته راوړم چې د تقوا چې د عربي ژبې یو لفظ دی، د دغه معنی څه شی ده؟ دغه یو اسلامي اصطلاح ده چې د خدای د حقیقت یا د خدای څخه د بیرې په وخت کې کارول کیږي. او کم معلومات چې ما راواخیستل په دغه کې راغلی دی چې د تقوا لفظ ډیری وختونه په قرآن کریم کې موندل کیږي، او هغه کسان چې تقوا عملي کوي هغه مؤمنان دي چې د الله سره شرک نه کوي او د خدای پاک اطاعت کوي او د هغه لپاره کار کوي، او دغه کسان متقین بلل کیږي چې یعنی دوی تقوا لري. دا په دې معنا ده چې د دغه تعریف لمخې یاد دغه چې تقوا یعنی څه شی، دلته دغه نه دی راغلی چې تقوا یوازې نارینه لري. دا معنا دغه چې یو انسان چې تقوا لري هغه متقین بلل کېدلی سي، او هر څوک تقوا درلودلی سي چې په دې کې ښځې هم شاملې دي. دا خو دلته فکر کوم چې حال سوه زموږ د اورېدونکو پوښتنه. بله پوښتنه دغه چې دا ډول خلک کېدای سي چې ډېر په دې نظر وي، لکه ولید صاحب چې وویل چې ښځې کېدای سي چې دغه معلومات چې ورته لاسرسی سته او دنیا ډیره پرمختللې ده، اوس د انټرنیټ له لارې هر ډول معلومات خلک ترلاسه کولای سي، دوی فکر کوي چې ښځې شایي دغه معلومات ژر جلب یا جذب نه کړای سي. تاسو په دغه اړه باندې څه ویل غواړي اغلی خوګیاڼۍ؟ ډیره مننه
جانې. اول دا چې موږ تاسو شکر د مسلمانانو په اسلامي ټولنې کې پیدا شوی، زه فکر کوم په هر کور کې کله چې ماشوم غټیږي مور د پلار مسؤلیت دی چې دې ته قرآن شریف ور زده کړي، که په کور کې وي که په مدرسه کې وي که په مسجد کې وي. او نو بیا هم کوم قوانین چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، زمونږ اساسي قانون کې لیکل شوي وو چې هیڅ قانون خلاف د شریعت نه جوړیږي. کوم قوانین چې محاکمو کې کارو د هغې د مخنه فیصلې کوو، هغه ټول د شریعت په رڼا کې جوړ شوي وو، هیڅ کوم مخالفت نه و. دا په دې معنی هر فیصله چې کدارینه قاضي کوي که خزینه قاضي کوي، نو هغه د شریعت سره برابر فیصله ووي او د شریعت خلاف به هیڅ کار هم نه کیږي. نو دا چې دوی د پرهیزګارۍ یا د تقوا اصطلاح کاروي، زما په نظر خزینه ډېرې پاکې او رېګه خفه کېږي، سوچه دي په خپله تقوا کې او د خدای نه ډېرې بېرېدونکې دي نسبت نارینه وو ته. زکا منگا گورو چی نارینا قرآن شریف لولی تفسیر سرا احادیث سے بیا دا یاد کری دی ہوئی گی مگر بیا ہم کرا چی فیصلہ کبھی غلط فیصلہ کبھی مقابل کی دیا یو طرف را دے پیسو تقاضا کبھی پیسی اخلی یا رشوت اخلی نو دلتا تقوی چمانا دلتا پرزگاری چمانا چی تا رشوت اخلی تلاش محاکم کم دا وست حالت تھی لاش سنوالی کی گورش دا وست حالت تھی پتیر نظام کی چا حالت تو یعنی دغا فساد طول ناری نو کول خزینه نکوی نو یو شی چی دغا رونا پا استناد کوی اغام دا چی خزی زرسوان دی مهربان دی دی که شک تشتا اول سخولا چون نو خزای ما زرسوان دی مهربان ایم و چی کلا دی حق بر راشی او حق می نو چی بیا هر چی بی بیا قارم چی باید اما حق تامین شی او عدالت باید تامین شی او حق باید حق دار تا ورسیگی نو شاید دو پتا بان استناد کوی چلتا درندی فیصلی دی وزا فکر کو ما خزا پا محاکم کی چی کار کوی او کار کرده دی در نارینوی دی فکار کرده دی با کیفیت کار کرده دی او ایت کلم ما درسنی دی اردون چی ایو خزنا قاضی مزهم شکشی بودیوی چی بین خاصا دو دس فیصلی کرده دی نمادیت مقابل کی یا ایو ساران والی دس قاضی مختبول دی نو چی نمادیت وقتن بچانی کردی دا خپل پارزگاری دا سکرش تازان دی بایسون او ساتلو تازان دی بڑی رشن او ساتلو دا خپل تقوی پارزگاری دا فقط خودیان ویری دی او دی حق طرفداری دی وکی او عدالت تامین کې د خپل لوی پرزګاری ده نو زه د ورور سره په دې خبره مو خلنه پاتم ځکه همکار چې نارینه کوي شي خزینه هم کوي شي او دا تقوانو یوازې نارینه لپاره نه دی د پښتو شپې نه دی د انسان لپاره دی که ښځه وي که نری وي کولی شي چې با تقوا اوسي او اسلامی معلومات ولری نو خزینه هم کولی شي چې خو اسلامی معلومات د انټرنټ له لارې د نورو کتابونو له لارې لا فارغه کی خو بیا هم د دې معلومات لپاره زه ورته چې کوم قوانین افغانستان کې نافذ وو او نافذ دي هغه ټول بشریت په رڼا کې دي او هیڅ داسې کوم کار نشته چې د خلاف د شریعت هلته ترسره شي او ښځې ونشي کولی چې هغه فیصله وکړي یا عدالت ته سرسیا پیدا کی خلاف د شریعت نو زه د ورور سره په دې خبره مفخان لرم ګرچه د چا خپل نظر دی د دو نظر دی متاسفانه زموږ ټولنه یو څه کلتوري مشکلات لري چې دوی ته همداسې د ماشومتوب نه ویل شوي دي چې ښځه نشي کولی د قضا په برخه کې کار وکړي ښځه نشي کولی ښځه کولی شي چې سپوږمۍ ته وخیژي نو د قزاق برخه کې څنګه کار نشي کولی ښځه کولی شي چې پلوره شي نو د قزاق برخه کې کار څنګه نشي کولی ښځه کولی شي چې ښه متخصصه شي د اعصابو جراح اوسي نو د قزاق برخه کې ولې کار نشي کولی په دې شو سره زه موافقه لرم چې باید معلومات پراخه وي دین معلومات باید ولري او کوم قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي هغه خپله ټول هغه قوانین دي چې هغه د اسلام سره برابر قوانین دي
د عدالت د تامینولو په برخه کې او د قضا په برخه کې د ښځینه قاضیانې اوس مهال څه کولای سي چې خپل مهم رول په دې برخه کې بیا هم ورول خپل رول بیا هم ولوبوي؟
مننه. زه اول غواړم چې د اغلی خوګیانه د خبرو په تایید سره یو څه اضافه کړم. هغه دا چې د دې پر ځای چې ووایو چې خزینه نشي کولای د قضا دنده ترسره کړي، راځئ چې دا ووایو چې د خزینه په ظرفیت باندې کار وشي، د نجونو په ظرفیت باندې کار وشي، د هغې په پوهاوی باندې هغې حمایت شي او هغې ورسول شي چې قضا څه چې لکه څنګه چې میرمن خوګیانی وویل، زموږ ښځینه وشي کولای چې سپوږمۍ ته لاړ شي، فضا ته لاړ شي او تر دې ډېرې نورې مهمې دندې هم ترسره کړي. نو پاتې شوه دا چې زه غواړم په دې مورد کې وضاحت ورکړم چې په افغانستان کې که نارینه قاضیان دي او که ښځینه قاضیان دي، دوی نشي کولای چې په خپل علم باندې، په خپل پوهې باندې فیصله وکړي یا هغه څه چې دی په ځان سره لري د حکم خپل په حکم کې په هغه باندې استناد وکړي. نه داسې نه ده، موږ قوانین درلودل او د افغانستان نافذه قوانینو په اساس باندې هر قاضي فیصله کوله او قوانین هم زمونږ د مطابق د شریعت او د فقه وو. دا د هغې د پوښتنې په ځواب کې مې غوښتل چې ووایم، او ستاسې پوښتنه دا وه چې اوس ښځینه څه کولی شي. بله، من اوس هم خپلو هڅو ته دوام ورکوم. د نړیوالې ټولنې د ښځینه قاضیانو نړیوالې ټولنې چې واقعا یوه ځواکمنه او پیاوړې ټولنه ده، د هغې په مرسته باندې او موږ خپله هم هڅه کوو چې په بهر کې چې یو خپل وړتیا او ظرفیت پورته ویسو، او چې بل ورځ افغانستان ته انشاءالله په راتلونکي کې په نوي تجربو او نوي پوهاوي سره ورشو، او بیا هم خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو، او هغه خپل نیمه افغانستان